د خپل د داسې یو حالت لیدل خپل سترګې وړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونیو چارو د وزارت په وینا د پروسه شکل د اگست لپین لسمی را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی تر اتل سره اته سو ډیر افغانان جرمنی ته تللې دي. لدې ټلې یو شمیر منل شوې دي، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللې دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې ډیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلي دي چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیر 5000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابري شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نن 12 کال مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تالیف کړی و، سش کالې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د ښاغلي ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له ښاغلي ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمنی ته تللي دي شایي لویه برخه د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې، نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، لکه مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شن شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدی شي تاسو یو مثال ماته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې ووایه که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو، نو چې ګورو هغې کې د میوو دپاره، شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنی په دې معنی چې په اورېدونکو دپاره، کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې، د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یری ته ستا د در وای چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای، پښتو کې خو چې زیم نو دا وای ته معنا وای دی، ته وای چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتې ایش ویره ته وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به وایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر و، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بیانېږي، یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندا اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي، همدارقم د ژړل نه لام ایسته کېږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې. هم داسې ده کله چې سړی وایي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن، هغې کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کېږي، دال یا ډی اضافه کېږي، به وایي لاخند، زه په خندا هغې ته وړم. همدارقم جلول ته ویل کېږي چې واینن، یعنی جړل هغه کې یو تیز افکی وینند ز په جړا هغه ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزند لکه د خندا خندا شړا شړا دغه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او بیا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاری فکر نکوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونه تم خکړی دي چې پښتانه لاس له شعر سره ډیره مینه لري.
خمره مخکمن چې دا کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا چې حافظې تخزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ول یاره اوس پوه شو بخا دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پورتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستی شي نو هغه عمر نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپارسته مقصد یو کتاب ولوستی شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کیږي او اپورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک تلویخت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملک سي څخه په مننې آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پولویتیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپري شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي. لدې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر اسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1918 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د ورستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د دې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې چیرې جراحي کیږي، یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندانای وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرې خول کیږي او د ورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم برابرۍ یو لزان سره بیاي ورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. ورسوس دیا او د ګوین پلین سره د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ باندې مخکې بوزي. دا سی ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاری کینو او په تیاتر کې هم لوبيږي نو په لاندې وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی زی انګلستان ته ولته دوی تیاتر لزینې ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغه سی یعنی څیره مسخه شوی ده. بلاخره د سلطنتي دربار تلاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بیوزلو په مدافع اوړي. خو بیا هم هغه نه سکانی کولای ترڅو له ټولنې سره ښه چلن وکړي یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له دربار راوځي کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره مینه درلوده او هغه له ډیر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
دا هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوي لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي. لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی. همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د په ګوتین باندې د خلکو اعدامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله چې اشراف سره مخامخی کې وایي چې زه یو سمبول یم، اے د واک تګ یو، سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازه یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته، یعنی هغه خلک دلته سي، اما گوین پلین یو خندانی څیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ ښکاري، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنبال ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی له هماغه وخته راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی، دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا له د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې شوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه. او دا
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
چیکار